ستړي مشه د ډیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه خپل شوې ده. تاسو ته د لوی خیبر پښتونخوا په ځانګړي خبرونه کې هر کله وایم د تلپسیر د جمعې په ورځ دغه خبرونه د افغانو میرمنو د ننګونو او ستونزو لپاره ډالې شوې او ځانګړي شوې وي. د جمعې ورځ دا او د محل وخت شوې ده په پاکستان کې د مخامت په افغانستان کې ونیم او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار یا د لس بجې دي او د نوومبر 11 نیټه د کال 2022 زه ستاسو قربانه منظر شهید یم او په خبرونه کې به نن غږیږو د وروستیو حالاتو په تړاو چې په افغانستان کې په میرمنو باندې یو شمیر تازه بندیزونه لګیدلی دي. طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو تازه اقدام کې تفریحي پارکونو ته د میرمنو تګ هم منع کړی دی. دغه وزارت یو ویان د رویټرز خبری آژانس ته تایید کړی ده چې تفریحي پارکونو ته به د میرمنو په لاسرسي قیدات وضع شي، خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځشنبې په ورځ افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې تګلارې او کړنې دي چې د افغان ښځو او نجونو بشري حقونه او بنسټیزې ازادۍ محدودوي بیرته واخلي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه قیدات به تر کومې اندازې پراخوي او یا په عامه ځایونو او پارکونو کې به د میرمنو لپاره د مشخصو ورځو د ټاکلو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پخوانۍ پریکړه متاثره کړي او که نه. د طالبانو د حکومت ویاند بلال کریمی هم په دې اړه پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی، خو رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي چې څو میرمنې په داسې حال کې لیدلی دي چې پارک مسؤلینو په داسې حال کې هغوی ته د پارک داخلېدو اجازه نه وه ورکړې چې طالبانو یې هم ننداره کوله. د کابل یوې اوسیدونکې معصومی ویلي دي چې غوښتل یې پارک ته ننوځي، خو د لمسیانو سره یو تفریحي پارک ته ننوتله، خو هغوی ته هم اجازه نه ده ورکړل شوې. دا یوازې د پارکونو مسله نه ده، بلکې په افغانستان کې په 15 اگست طالبان په واک کې راغلي دي او تر اوسه پورې حکومت یې یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال نه هم زیاته موده وشوه، خو تر اوسه یې میرمنو ته د کار د تللو اجازه هم نه ده ورکړې. او همداراز د ښوونځیو چې متوسطه زیدی هلته هم د نجونو د تګ اجازه نشره، خوانځي تر اوسه تړلې دي. افغان میرمنې په وار وار احتجاجونه کوي او د خپلو د اساسي حقونو لپاره هغوی تل غوښتنی کوي، خو تر اوسه د طالب چارواکو لخوا دې ته ځواب نه دی ول شوی. که څه هم طالبان وایي چې دوی شرایطو ته په کتو سره به دغه خوانځي پرانیزي، خو تر اوسه دا هم نه دی معلومه شوی. او په ټولنیز ژوند باندې هم په میرمنو باندې ګڼ شمیر بندیزونه لګیدلی دي. د محرم پرته تر یو اندازه لیري سفر هم نشي کولای او د دې تر څنګ نور داسې ننګونو سره مخ دي چې نن به په دې پروګرام کې غږیږو. زموږ سره به میلمنی هم راځي، وژما سعادت به راځي او د دې تر څنګ اغلی شینکی کړو خیل به هم زموږ سره ملګری کیږي. نو هیله لرو چې د دې خپرونې تر پای را سره مال وسی او رازو د یوې لنډې د می ورسته. لری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده او په دې خبرونه کې بنن په افغانو میرمنو د تازه او روستیو بندیزونو په تړاو هم غږی ګود. افغانو میرمنو غږونه او خبرګونونه به هم شامل وو په دې خبرونه کې او د دې ترڅنګ په نورو موجوده ستونزو باندې به هم غږی ګو چې د محل افغانو میرمنو ژوند څومره اغیزمنه شوې دی، که هغه ټولنیز ژوند دی، که سیاسي ژوند دی او همدارازه که نورو چارو کې میرمنو باندې کوم بندیزونه لګیدلی یو د کوم ننګونو سره د مهال میرمنی مخ دي زموږ سره په خبرونه کې د کاناډا کیلګری څخه ملګری کیږي اغلی وژما سادات هغوی تر کلی وای سړي مشه په خیر راغلی وژما سادات
سلامونه تاسو ته ټول محترم لیدونکو ته
وعلیکم السلام غلی ساده تاسو به هم دغه خبر را لیدلې وی تاسو تر سترګو به هم تیر شوه وی چې 13 ورځ طالبانو په افغان میرمنو باندې نوی بندیزونه لګولي حتی په تفریحي ځایونو کې په پارکونو کې هغه ته د تلو اجازه نه دا ورکړل شوی تاسو دې پریکړه ته څنګه ګورئ تاسو خبرګون څه دی دې پریکړه ته
متاسفانه دا اولین بندیز نه ده چې په خزو باندې لګول کېږي په افغانستان کې یعنی د 2018 د اګست د 15 را په دې خوا هغه بندیزونه چې طالبان په خزو باندې لګوي یعنی ټول بندیزونه په خزو باندې دي او د دوی اصلا ټول پریکړه د خزو په برخه کې دي یعنی د هغه وخت نه تر اوسه پورې دا اولین بندیز نه دی جنکه یعنی د مکتب نه یې منع کړل پارکونو ته تک معنا شول خزه د سیاسي او اجتماعي برخونه محرومه شول نو دا هغه بندیزونه دي چې په خزه باندې ډیر زیات بد اغیزه کوي او دا غوي یعنی د جامع زموږ د ټولنې نیمایي برخه خزه تشکیل دي نو دا نیمایي ټولنه دوی نادیده نیسي دا نیمایي د ټولنې نیمایي برخه دوی نادیده نیسي او دوی د هر څه نه محرومي نو هتا اوس په تر دې اندازې پر ورسېدل چې پارکونه یې بند کړل یعنی هغه نفس ایستل هم یا نفس اخستل هم خزو ته دوی غواړي چې مشکل کړي
په خپل ملګرو ملتونو عمومی اسمبلی کې د تیر ورځ افغانستان کې په طالبانو باندې بیا یو ری غاښ شوې دی چې خپل تګلارې او کړنې د افغانو میرمنو په وړاندې بدلې کړي او د هغوی بنسټیزي ازادۍ او حقونه دی ورته ورکړي شي تاسو د ملګرو ملتونو د بیان ته څنګه ګوري او د دې ترڅنګ څه وینې څومره فشار راوستل شوې دی پر طالبانو باندې چې وتوانیږي نړیواله ټولنه د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتابه په لړ کې ګامونه څومره جدي تاسو ته ښکاري
دا اول ورځ نه یعنی د هغه ورځ نه چې دغه ډله په افغانستان کې غانکلب شول نو د هغه ورځ نه تر اوسه پورې تاسو لیدل چې څونه بندیزونه لګول شوې څومره د خزو د ژوند د راتن کړي او هغه د حسنه محروم کړي نړیواله ټولنه صرف غږ کوي په عمل کې هیڅ هم نه کوي نو په غږ کولو باندې زه فکر نه کوم چې دغه مشکلات حل شي بلکې ورځ تر بل لا زیاتېږي دا اول ورځ نه اولین کار چې دوی وکړل مکتبونه یې وتړل خوانځي وتړل د خزو د جنکیانو پر مخ او رورو دغه د یو کال نه زیات وخت شو نو دغه وخت نه تر اوسه پورې نړیواله ټولنه بغیر د غږ کولونه او بغیر د خبرونه نور هیڅ کوم اقدام نه لري د دې په مقابل کې او تر سوچ اقدام نشي زه فکر نه کوم چې دغه مشکلات حل شي
اخلي سادات تاسو په خپل افغانستان کې هم کار کړی دی هلته مو د میرمنو سره هم کار کړی دی څنګه ګوري دا مهال په عموم ډول د افغانو میرمنو اساسي حقونو ته بنسټیز حقونو ته کوم حقونه غوښتل تر لاسه و چې اوس ورنه اخیستل شوې دي ساس پاند
البته مخکې خځې خپل حقونه تر یو حد پورې لرل یعنی په عمومي ډول نه وای چې پورا افغانستان خځې خپل حقونه مکمل تر لاسه کړي وو مګر خپل حقونه تر یو اندازې پورې لرل حداقل ته تعلیم چې دا غوي لمړنۍ حق دی اساسي حق دی او دا غوي ديني او شرعي حق هم دی هغه لرل بل د کار کولو په سیاسي ډګر کې په اجتماعي ډګر کې هغه برخه لرل برخه لرل نو حداقل دونه حقونه دوی ته ورکړل شوی او هغه خپل پزړی ژوند کوي سید بعض مشکلات لرل بعض سچ ډیر مشکلات لرل اما تر دې هدا پور نه و چې نفس ایستل هم یا نفس اخستل هم د بل چا په لاس وي مګر اوس تر هغه هدا پور رسیدلې چې د خزو په افغانستان کې البته د خزو نفس اخستل او چې د خپل حق دی البته دغه هم ور نفسل شوی اته هغه تازه هوا ته نشي وتلې تا مثلا په یو پارک کې نشی کېناستلای هغه به د محرم نه بیرون نشی وتلای مثلا په هرات کې بندیز ولګول شو چې ښځې باید رستورانتونو ته لاړ نشي. نو دغه فکر وکړئ، دغه ټول هغه حقونه دي چې یو انسان، یو آزاد انسان باید ولري، مګر فعلا په افغانستان کې هیڅ ښځې ته دغه حق نشته دی.
اغلی سادات، څه فکر کوئ چې څومره به دغه سي بندیزونه د افغانو میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهن باندې به څومره تاثیر وکړي، او دا په عموم ډول په ټولنه کې څومره اغیز لرلی شي، په خلکو باندې، د دغو میرمنو په ماشومانو باندې، او په دې کې به څومره تاسو څه تغیرات وینئ، او د دې تر څنګ څه تمې لرئ چې دغه څیر بندیزونه به په ټولنې څه اغیز ولري؟
دا خو واضح خبره ده چې منفي اغیز لري، ځکه چې فکر وکړئ یو مېرمنه ټول کور اداره کوي، او که هغه مېرمنه اعصاب یې آرام نه وي، هغه یعنی په داسې یو روحي تکلیف باندې اخته شي لکه چې اوس 1% د افغان ښځې په افغانستان کې په دغه تکلیف اخته شوي، ځکه چې جنکیانو نه نیولې تر ښځو پورې. نو انجن د مکتب نه پاتې شول، ټول ورځ په کور کې وي، نو بغیر د دې نه چې یو نامعلوم آینده باندې دوی فکر وکړي، نور دوی څه نه لري، څه مصروفیت دوی نه لري، نور به دوی څه وکړي؟ دغه چې دوی د هر څه نه ورځ په ورځ محروميږي، دا د دوی روحي روح او روان باندې ډېر تاثیر کوي. او همدغه دا چې کله چې یو ښځه روحي تکلیف ولري یا روحي مشکلات ولري، نو هغه به څنګه خپل اولاد ته توجه وکړي؟ اغه په سره کوم ټولنه ته یو ښه اولاد تقدیم کړي، دا واضح خبره ده. حتی هغه کسان چې د افغانستان ناراضي، د هغوی روحي مشکلات چې موږ دلته ګورو په کالګری کې، البته یعنی موږ پوهیږو چې هغه ښځې او چې په افغانستان کې دي او دلته راځي، او هغه ښځې چې مخکې نه دلته په بیرون د افغانستان دی، د دوی د صحه ترمنځ څونه فرق دی، څونه د خبرې کولو په حصه کې فرق دی، څونه د دوی د روان پورې فرق دی. یعنی هغوی دونه رواني ضعیف وي، دونه ضعیف روان سره دلته راځي چې موږ څومره کوشش کوو چې دوی حداقل یو نارمل حالت ته راشي، مګر بیا هم دوی ته ډیر مشکل وي د دې خبرې کول. دوی دوی سره هر خبره چې وکړي، نو هغوی د افغانستان په باره کې غږیږي، هغوی غواړي خپل د مشکلاتو په باره کې وغږیږي. هر څومره کې دلته موږ غواړو چې د هغوی فکر په بل کو، افغانستان د هغوی یو بد خوب غونډه، هغوی ته وایي چې هغه هیر کړی یو څو وخت د پاره، حداقل چې د خپل صحت د پاره فکر وکړي، خپل د صحت په باره کې فکر وکړي، مګر هغوی نشي کولای. څونه چې موږ وته سرشنه باغونه خیو، هغوی بیا هم وایي چې نه، افغانستان کې موږ دسو، افغانستان کې موږ دغه مشکلات لرو، افغانستان کې طالبان د څه کړی، هغوی 24 ساعت با سواد او بې سواد خلک د خزه د افغانستان، البته ټول خلک مګر خزه په خصوص خبرونه
ګوري. اخلي ساده تاسو اوس د دې خبرې ذکر هم وکړو، تاسو هلته د افغانو کډوالو سره هم کار کوي، او تاسو یو اداره هم پرانستې ده چې کالګری وومنز سوشل پروټیکشن اسوسییشن په نامه ده، او دا به هم واضح خبره ده، د نوم نه معلومیږي چې د میرمنو سره تاسو کار دی. د دغو میرمنو په اړه کله غونډې راتوي، او تاسو فعالیتونه به څه وي، او د دې ترڅنګ خپل کومي میرمنې چې راځي تاسو د دوی ذهني حالت باندې وګغیدلې، تاسو ویل چې دوی ډیر زیات نارامه ښکاري ذهنن، خو په خپل د دوی څه ژمنې دي، څه حل ځلی کوي؟ تاسو د دغو میرمنو سره خبرې کیږي؟ په دې کې به ډیرې داسې میرمنې وي چې هغه یل تکارونه لرله، وظیفې درلودې، او د ښځو د حقونو څخه به خبره دي. دوی دلته څه حل ځلی کوي ستاسو په ګډون، د هغه میرمنو لپاره چې په افغانستان کې دا مهال د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره حل ځلی کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې د افغانستان نه، یا هغه ښځې چې د افغانستان ناراضي، نو هغوی هر څه دلاسه ورکړی وي، هغوی دونه زحمتونه چې ویستلی وي، تحصیلات یې کړی وي، خپل ځان ته یو کریر یې جوړ کړی وي په افغانستان کې، نو هغه هر څه دلاسه ورکوي او دلته صفر نه شروع کوي. هغوی که زموږ باسواد ښځې دي، که زموږ بې سواد ښځې دي، نو دلته په درې کټګوري خلک یا ښځې دلته راځي. نو یو هغه کسان دي چې با سواد دي، یو هغه دي چې متوسط سواد لري، او یو هغه کسان دي چې مطلق سواد نه لري. نو کله چې دوی دلته راځي، دلته هم هغه مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې هغه موږ تاسو ته معلومه ده د افغانستان قانون یا قوانین او د بل ممالک قوانین ډیر فرق لري، په خصوص کاناډا او افغانستان ډیر زیات فرق لري. کله چې دوی دلته راځي، دوی ژبه باندې نه پوهیږي، د ژبه مشکلات وي، د انټیګریشن یا مدغم کېدو په جامعه کې دا مشکلات دوی سره وي. حتی زمونږ باسواد خزی چې دی، دوی حتی د کمپیوټر په استفاده باندې نه پوهیږي. دوی چې دلته مثلا راځي، او منټل هیلث دا ډیر مهم دی چې منټل هیلث باندې دوی ډیر زیات فوکس کوو، ځکه چې دوی روحي تکلیفونو سره دلته راځي. نو زمونږ دغه خپل نهاد هم چې دی، نو ام دغه خزو سره خبرې کوي، ام دغه خزو سره خزو ته پروګرامونه جوړوي. البته تر اوسه پورې موږ پروژه نه لرو، موږ نوی یاستو او زموږ ټول کارونه ولنټیر دي. موږ ولنټیر دي خزو ته کار کوي، یو غټ ګروپ د خزو استو، او دغه هغه خزي دي چې تقریبا سو وخت مخکې کالګری ته راغلي. نو دغه نوی دغه کسان چې سو وخت مخکې راغلي، دوی کومک کوي هغه خزو سره چې هغه مخکې اوس راځي، نو دوی سره کومک کوي. البته موږ داسې ګروپونه جوړ کړی، څه مشکلات چې دوی لري په دلته په ټولنه کې، یا مثلا په ریسورسز کې دوی نه پوهیږي چې څه د کوم ځای نه ترلاسه کړي، یا مثلا چیرته دوی کولای شي خپل اسناد ایویلیبل کړي، یا چیرته دوی کولای شي د خپل ژبه تقویه کړي. نو په دغه کارونه کې ټولو کې، یا بعض خزیدي مثلا مهارتونه لري مګر دلته نه پوهیږي خپل د مهارتونو نه سره په څه ډول باندې استفاده وکړي. نو دوی ته مونږ نمایشګاګانې جوړو، دوی هغه مهارتونه چې دي مونږ نور کمپنیانو سره خبرې کوو، تر څو دوی ته د کاریابۍ په بخش کې دوی سره مرسته وکړو. نو نور هم پروګرامونه شته دي البته ښځو لپاره، چې مونږ د باسواد ښځو نه دلته استفاده کوو، او هغه ښځې چې زمونږ بے سواد دي هغه سره کومک شي، تر څو چې دلته په جامعه کې هغه پیشرفت وکړي او خپل ځای پیدا کړي.
اغلی ساده، تاسو په خپل هم د افغانستان په پریخودو باندې مجبور شوی ګومان کوم، که تاسو خپل کیسه زمون سره شریک کړئ، او څنګه احساس لرئ تاسو په خپل چې کومې لاسته راوړنې تاسو لرلې په افغانستان کې د یو افغاني میرمنې په توګه، تاسو په دې مجبور شوی چې هغه پریږدئ تر شا، نو که خپل احساسات زموږ سره او د لیدونکو سره لږ شریک کړئ.
اگر چې زه 2014 کال د افغانستان نه وتلم، مګر هغه وخت هم همدغه مجبوریتونه، زه د افغانستان د ښځو د چارو وزارت د سخنګوی په حیث کار میکوم، او هغه وخت ما اخترونه واخستو د طالبانو نه. متاسفانه زما ټول فامیل اختار واخستو، او زما کشر ورور چې 18 کال عمر لرل، نو هغه د طالبانو د خوانه شهید شو په هغه وخت کې په 2014 کال کې. نو هغه ته هم دغه ویل کېدو چې باید هغه وظیفه خوشی کړي، او ما ته هم دغه اختارونه راتلل. نو کله چې زما ورور شهید شو، بیا بعد هغه نه زما فامیل زه مجبور کړم چې باید افغانستان ترک کړم. زه د افغانستان نه ووتم، یو څه موده په اردن کې، او ما بیا راغلم کاناډا ته، او د هغه وخت نه را په دی خوا زه په کاناډا کې اوسېږم. واضح خبره ده چې هر څه مې د لاسه ورکړل، دغه څه چې نن دغه ښځې هر څه د لاسه ورکوي، همدغه څه ما هم هر څه د لاسه ورکړل. هغومره زحمتونه چې ما ایستلی وو، هغه ټول زما د لاسه لاړل. حتی ما خپل فامیل پرېښودل، حتی زما فامیل هلته، او زه خپل ماشومانو سره یوازې راغلم کاناډا ته، ځکه چې نور چاره نه وم، زه مجبوره وم چې باید باتم اخترونه مې واخستو، نو زما چاره نه. او کله چې دلته راغلم، دغه مشکلات سره چې نن د ښځې مخامخ کیږي، دغه ټول مشکلات ما تیر کړی، مګر اوس زه په دې کوشش کې یم چې هغه مشکلات چې ما لیدلې باید دغه ښځې ونه ګوري. زه کله چې راغلم، بلد نه وم چې د کوم ځای نه زه باید کومک واخلم، څوک را سره باید کومک وکړي، تر څو چې زه د دې ځای د لارو چارو باندې بلد شم. مګر دا خزه ته خز سره از کوشش کوم او ز خپل یو د درس او نزيات خزه په یو ګروپ کې واتس اپ ګروپ کې ځان سره لرم چې هغه ډیر عادي خبرو کې مشکل سره مخامخ کیږي او زه هغه سره کوشش کوم چې هغه ډیر عادي مشکل هم کله چې نوی راځي چې ماته معلومه ده کله چې نوی یو خزه راځي دلته په کانادا کې یو عادي مشکل هم ډیر غټ مشکل ښکاری ورته او که یو څوک نوی چې هغه راهنمایي کړي نو هغه مشکل دوی ته یعنی په هفتو هفتو یا په میاشتو میاشتو شاید دوام وکړي مګر زه په دې کوشش کوم او همیشه دغه ولانتیر دوی سره کار کوم ډیر د درې سو نه ډیر خزي دي چې ولانتیر زمونږ البته دغه نهاد ورسره کار کوي تر څو دوی دغه مشکلات دغه عادي مشکلات نه نیولای تر ډیر غټ مشکلات پورې د دې مشکلات حل شي.
اغلی ساده تاسو خپل د ژوند کیسه هم زموږ سره شریک کړه، د لیدونکو سره شریک کړه، تاسو خپل ځوان ورور هم د لاس ور کړی دی او نور د ژوند چارو کې تاسو ډیر څه نور هم د لاس ور کړی دی او همدارنګ تاسو په څیر نور افغاني میرمنې هم شته چې په جنگونو کې دوی کونج شوې دي یا هم دوی بوري شوې دي، داسې میندې دي او یا هم راري شوې دي، داسې خوندې دي چې خپل لونه د لاس ور کړی دي او اوس طالب راغلی دی واکمن شوی هم دی په افغانستان کې واک هم لري او په میرمنو باندې ګڼ شمیر بندیزونه هم لګولې دي. تاسو ته مې څه دي یو افغاني میرمنې په توګه چې اوس باید څه وشي د افغانستان سره یا دغو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره باید څه وشي؟
زه بیا هم نړیواله ټولنه باندې غږ کوم، یعنی تر څو چې نړۍ افغانستان خلکو سره یو ځای نشي نو دا به همدغه څه دوام لري او د دې اغیزه یوازې افغانستان باندې نه بلکې ټول دنیا باندې دی. کنن په افغانستان کې دی نو دا د دوی اثرات به ټول نړۍ ونیسي یو ورځ. نو زه نړیوالو باندې دا غږ کوم چې اقدام وکړي، په خبرو باندې هیڅ هم نه کیږي، خبرو باندې نه کیږي، لطفا اقدام وکړي او د دې هر څه دغه پریکړه چې طالبان کوي د دې مخه ونیسي، د دې ګورو د حاکم دو مخه ونیسي، حاکم دی دوی په افغانستان کې فعلاً، مګر خلک وژغوري، د افغانستان خلک وژغوري، افغانستان خلک ډیر په بد حالاتو کې ژوند کوي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې حتی طالبان ټول یعنی فکر او ذکر خزو سره دي، دوی اصلا د اولویتونو ته نه ګوري. نو زه نړیوالو ته وایم چې افغانستان اولویتونو ته پام وکړي، افغانستان خلک ډوډۍ نه لري، افغانستان خلک آرامش نه لري، افغانستان په خصوص ښځې، د افغانستان ښځې د هر سنه محروم پاتې شوي. نو زه نړۍ باندې غږ کوم چې لطفا اقدام وکړي، لطفا اقدام وکړي او د دې هر څه مخه ونیسي. کمه خاينینه سي نو تاسو ټول به پدې کې په همدغه مشکلاتو سره مخ شئ دوی سره او یو ورځ دغه مشکلات تاسو مملکتونو ته به هم دامنګیر شي.
اغلی سادات څه غني څه ګومان کوي چې طالبانو ولې دومره سخت دریزه تګلاره د میرمنو په وړاندې خپل کړی ده؟
طالبان بل کومه برنامه نه لري، دوی فقط هم دغه ورېدلې چې په خزو باندې به جنت لاشو، که خزه میداره کړلې یا خزه دغه خزه باندې دغه بندیزونه ولګول نو موږ به جنت ته لاړ شو. نور دوی
او د دې ترڅنګ اغلی سادات تاسو دا مهال هم په هلو ځلو بوخیست، د نورو میرمنو سره هم کار کوي، څومره هیلې لري د راتلونکي لپاره؟ تاسو به وینئ چې په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې په کابل کې میرمنې راوځي د خپل حقونو لپاره، هغوی احتجاجونه کوي، مظاهره کوي، څه ګڼئ چې آیا افغاني میرمنې به چوپې پاتې شي او که نه، او څومره هیله وینئ چې د دوی مبارزه به خی اغیزه ولري یا نتیجه به ولري؟
کنړیوال مونږ سره ودرېږي، زمونږ غږ به غږ واوري، وغواړي چې واوري، نو ان شاء الله دا به یو اغیزه ولري، البته مثبت اغیزه به ولري. او که نړیوال مونږ سره ونه درېږي نو مونږ ښځې په یوازې مونږ ته ډېر مشکل دی، مونږ ته مشکل دی، مونږ یوازې څه نه شو کولی. نو نړۍ د مونږ سره یو ځای شي، نړیوال د مونږ سره یو ځای شي، تر څو مونږ شو کولی چې خپل حقونه ترلاسه کړو بیرته. نو که نړیوال مونږ سره نه یو ځای کېږي، مونږ به خپل مبارزات ته دوام ورکوو تر هغه وخته پورې چې مونږ کولی شو حداقل هغه خپل لاسته راوړنې بیرته لاسته راوړو.
ډیره زیاته مننه آغلی سادات چې راغلی زموږ سره په خبرونه کې مل شوې. تاسو ته ډیرې ښې شېبې غواړم.
مننه ستاسو نه هم تاسو ته.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. په څو شیبو کې به زموږ سره شینکی کړو خیل هم ملګری کیږي او د هغوی سره به دغه بحث دوام ورکوو. خو د وروستي اقدام په تړاو او بندیز په تړاو چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په میرمنو باندې پلی شوی دی چې هغوی به تفریحي پارکونو ته هم اجازه نه لري چې ولاړ شي. په دې اړوند یو وروستی ریپورت زموږ همکار نوشروان قلندر تیار کړی دی. دا په ګډه سره اورو د ښځو غبرګونونه اورو چې هغوی دې ته څه غبرګونونه لري او بیا به راځو د خپلې بلې قدرمنې میلمنې سره به بحث ته دوام ورکوو.
رویټرز خبری ادارې ویلي چې په کابل کې ورته خلکو ویلي افغان طالبانو پارکونه بند کړي او وسله په لاس طالبان ورته اجازه نه ورکوي چې پارکونو ته ننوځي.
نن زما نوسی جړل او ویلې ما پاک ته بوزا خو چې دلته راغلو نو طالبانو راته د دننه تلو اجازه را نه کړو. نوسی مې وس ډیر خپه دی او کور ته واپس روان یو. چې کوم ماشومان د میندو سره پارک ته راشي باید ورته اجازه ورکړی شي. دا د جنگونو خار دی او دلته زمونږه بچو چرته هم سم سوونه لیدل په کار ده چې دوی ته د لوبو خو اجازه وي.
دا تیر کال 2023 اگست په میاشت کې په افغانستان د واکمنیدو وروسته طالبانو د شپږم ټولګي نه بره د جنکو په تعلیم بندیزونه لګولې دي. د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو خزه او خبريالانې د دې پابند کړې دي چې مخونه به پټ ساتي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ټیکسي ډرایورانو ته ویل شوی دي چې هغه خزه دې په ګاډي کې نه وړي چې محرم ورسره نه وي او 2 یا 1 کیلومتر لري سفر کوي. بلخوا افغانستان کې د حکومت فعالانه وایي چې طالبانو تیرونه په کابل کې د میرمنو د حکومت یو فعال ظریفه یاکوبی سره د سلورو ملګرو نیولې ده. دوی په تشویش کې دي چې د نیول شو ملګرو درکې تر اوسه نه دی معلوم. د متحده قانونو د بشري حکومت ویان ویلې دي کابل کې د خبری کانفرنس په وخت د خزو فعالانو د نیولو د پیښې نه خبر دي او طالبانو ته په دې اړه د معلوماتو ورکول ویلې دي.
All Afghans have the right to peaceful
افغانانو ته د ویرو واخونو او گرفتارو پرته د غوندو کولو او د وینا د ازادۍ حق حاصل لري. باید د طالبانو چارواکي د خلکو حقونو ته احترام ولري. مونږ د طالبانو نه د ظریفه یعقوبی او د دې د سلورو ملګرو په اړه معلومات غوښتي دي.
طالبانو د خزو فعالانو په گرفتارو او پارکونو ته د خزو په ورتګ د نوي بندیزونو په اړه سندي ویلې. د متحده قانونو ځانګړي استازي د اکتوبر په میاشت کې په خپل یو رپورت کې ویلي وو د طالبانو د واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې په ټولنیز ژوند، تعلیم او د اقتصاد په میدان کې ډېرې شاته پاتې شوې دي.
تر ټولو لومړی دا چې د ښځو او جنو حقونه دومره شاده پاتې شوي چې په تاریخ کې ساری نشته. دا حالات د کال 1996 د تاریخ نه هم بدتر دي. اوسنۍ وضعیت د کال 2001 نه وروسته د 10 کالو لاسته راوړنو ته یو لویه ضربه ورکړې ده.
طالبان تر اوسه په نړۍ کې په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نړۍ او افغانستان کې دننه میرمنې پرله پسې غوښتنې کوي د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او جنکو حقونه باوري کړي شي. نوشروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
وی او ای ڈیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
لری وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بیا هم د افغان میرمنو په وستیو ننګونو او ستونزو باندې غږی ګو د محل د هغوی اساسي حقونه او بنسټیز حقونه او ازادي د افغان میرمنو څخه خستل شوی په دوی باندې سخت بندیزونه د طالب چارواکو لخوا لګیدل دي. ملګرو ملتونو په یو تازه بیان کې پر طالبانو بیا غا کړی دی چې د خزو ونجونو محدود کوون کې تګلارې د بیرته لغوه کړی دا د لمیانځ ویسي خو تر اوسه چې د چیر کال 15 اگست راهسې طالبان په افغانستان واکمن شوې دي د نوو بندیزونو ترڅنګ نه وازي دا چې نوې بندیزونه پر افغان میرمنو لګیدلې او رستر بلا دغه بندیزونه لا سخت شوې دي بیرته په شاتګ نه دی شوې او بیرته دغه بندیزونه نه دی لري کړې شوې. زموږ سره دا مهاله عملګری شوې دا غلي شینکی کړو خیر چې هغه ته په خبرونه کې هر کله وایو ستړي مشي په خیر اغلی اغلی کړو خیل
سلامونه تاسو ته پروګرام محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. اغلی کړو خیل تاسو به هم دغه خبر د نظر تیر شوی پرون یواری بیا طالبانو نوی بندیزونه لګولې دي په افغانو میرمنو حتی دوی ته تفریحي پارکونو ته د تلو اجازه نشته. تاسو دې ته څنګه ګوري دغه ګامونو ته؟
زه فکر کوم چې د طالبانو د حکومتداري لپاره هیڅ نوې کومه اجنډا نشته. همدارنګه هغه سخت دریځ جنګیالي چې درلود او هغه کوم حمایت چې د پاکستاني مدرسو له سیاسيونو له طرفه لري او دغه خوشاله ول او د رضایت لپاره فقط یو اجنډا لري چې څنګه افغاني میرمنې محرومه او محدود کی او په دې کې هیڅ شک نشته چې د عمل شاته نه تنها چې یو تنگ نظری موجوده ده یو کم علمی موجوده ده بی خبری دی واقع اسلام څخه موجوده ده پدې کې یو ستر سیاسي استراتیجیک اهداف ده 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 د گاونډي موجوده چې دا رقم ستونزې افغان میرمن ته جوړوي.
اغلی کړو خیل تاسو څنګه چې ولې گاونډي هواد غواړي چې څنګه چې تاسو ویل داسې یو اجنډا وړاندې کیو طالبان دوی په خبره داسې اجنډا وی پلی کی په افغانستان کې په افغانو میرمنو باندې د دې تر شا کوم هدف کېدای شي؟
ګوري د مملکت پرمختګ د په دواړو باندې ولال دی یا په میرمنو او په نارینه باندې دواړه. تاسو نشئ کولای چې یو جنس هغه میرمنې او نجونې دي چې هغه 50% او کله هم 50% له 50% زیات وي هغه د پرمختګ د کار د علمي د پیشرفت څخه هغه منه کې لکه د وینسان چې یو لاس وټړی او یو لاس وکړ کوي د خپل دی مملکت د شاته پات کېدل اصلي عمل ګرځي. دوه مسله چې ډیره مهمه ده د افغانو مایندو د علمیات د باسواده کېدل او مسله ده چې چیرې و مور باسواده شي نو بدون شک نه تنها چې دا څومره معاصره واقع کېدای شي د کورنۍ او د وطن لپاره د هر لحاظه بلکه هغه نسل چې روزي هغه ماشومان چې روزي او ملت ته تقدیم وي هغه به مختلف ماشومان هغه به وطن پرستی هغه به ملي ګټي پیژني هغه به د افغانستان ګټي خوندي ساتي هغه به د افغانستان په پیشرفت کې موثر رول لوبوي. نو کله چې مور به سواد شو دغه ماشوم به سواد وي هغه نه پیږي چې د خپل ماشوم لپاره کومه لار غوره کړي هغه پس بیا به فقط هغه دې ماشوم به یو د پاکستان سیاسي مدرسې به وي چې په هغه کې مختلف نظریات سیاسي نظریات نظامی تعلیمات ځای په ځای دي او هغه به در قمی او مریض انسانان جوړوي چې هغه په فقط افغانستان د ګټو په وړاندې به جنګيږي دغه به بل اجنډا نه وي. نو زه فکر کوم همدغه سیاسي اجنډا چې د پاکستان استخبارات په دې کې پوره لاس لري په مختلف اشکالو د سیاسي مدرسو لارې د سیاسي افراطي رهبرانو لاره همدغه تاثیر چې په پامداسې کسانو باندې اروپا او اروپا باندې ته آماده کوي چې خپل وطن دی په خپل باندې وران کې بل چاته حاجت نشته. همدارنګه دوی چې هغه تشویش د خپل داخلي امنیت څخه لري فکر کوي چې څنګه کولای شي چې همدغه افراطي کسانو لاره او تنګ نظر کسانو لاره په افغانستان او هندستان ودنګوي. زه فکر کوم دا یو مطلق غلط استراتیجي ده چې نه تنها به دوی ته ګټه ونه کړي. زه فکر کوم په خاورې کې به پاکستان به هم له خورا سره مخامخ شي لکه چې موږ ګورو د دغه ستونزو پیل شوې ده او دا پایله به دوی ته هم ډېره قیمته تمام.
نو تاسو اغلی کړو خیل آیا د دې منفي اثراتو چې تاسو اوس ذکر وکړه دا د دې اثرات یا اغیز تاسو په پاکستان کې هم ویني په سیمه باندې هم ویني یو کڅنګ؟
بالکل دا به د زکه چې عجیب پوهشي چې افراطیت د جغرافیه پورې محدود نه پاتې کیږي، خصوصا اوسنی عصر کې چې نن سبا د ټکنالوژي عصر دی، نن سبا د سوشل میډیا عصر دی، او په یوټیوب باندې دنیا خبرېږي، په یو پیام لیکل باندې دنیا خبرېږي. تاسو کولی شئ مختلف نظریات کې واچي، د دې نظریاتو مختلف کسان ورته اثر رسي، د هر نظریې مختلف پلویان موجود. زه فکر کوم کومه هغه پروژه چې دوی د استخباراتي پروژه چې دوی جوړه کړې، فکر کوي چې دوی به په امان کې پاتې شي، دوی نه دي په امان کې پاتې. تاسو وګورئ چې نن TTP چې بدون د شک دی په جوړولو کې د پاکستان د استخباراتو یو لاسونه، نو ګوري چې هغه خپل بیت دوی ننګوي، ځکه چې په لاخره پدې کې داسې کسان پیدا کیږي چې بیا دوی ته غوږ نیسي. نن چې ګوره د پښتونخوا منطقه دوی پیغه که خلک څنګه په ستونزو کې دي، ځکه چې په پاکستان دی کې ډبل لوبه کوي. فکر کوي چې یو طرف په دغه TTP څنګه کولای شي چې تاثیر ګزاره اوسي د افغانستان د تحریک طالبان باندې، همدارنګه دوی ته څنګه لاس ورکړي تقوی کې دي نه غیر مستقیم سره همکاري کوله. بل طرف ته په پاکستان کې ډېر زیات اندېښمن ده د پښتنو په هغه لایلټي یا هغه صداقت بیرته دی د مرکزی حکومت سره. کله په پنوم د فاتای وساته لغنه ناوله ګټه واخیستله او هغه له تعلیم نه لري وساته، او اوس فکر کوي چې کوم هغه یا بیداری یا رونتیا یا دغه پښتون نسل چې اوس راویښ شوی دی او نور دغه غلامي او توهین او تعقیب دوی نشي منلی، که هغه PKM دی که هغه نور سیاسي پارټیانې دي. تاسو ولیدل چې په زرګونو کسان راووتل او ویل چې نور موږ په خپل منطقه کې امن غواړو، موږ نور جنگل افراطیت نه غواړو. لیکن دوی حاضر دی چې د استخبارات لاره دوی سره خبرې وکړي، او دوی په دې ته حاضر دی چې همدغه TTP بیرته د پښتونخوا مناطقو ته انتقال کړي. هغه کوم حرکت چې دی د پښتنو د ژغورنې لپاره، د پښتنو د برابر حق غوښتنې لپاره او د انساني ژوند کولو لپاره آغاز شوی، نو دا به دغه رهبران به د همدغه TTP لارې وژني او ټارګټ کوي. نو پاکستان متاسفانه سر ډېری د پاکستان استخباراتو متاسفانه ډېر یو مغلقه استخباراتي لوبه په لاره اچولی چې په دې کې به بالکل دوی تاوان کوي او په دې کې به یې بایلي.
څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دا مهال په پاکستان کې سیاسي کړکیچ هم دوام لري، د سیاسي او مخالفه ګوندونو ترمنځ دا مهال ډېرې شخړې روانې دي او اختلافات زیات شوي دي، او د دې ترڅنګ اقتصادي کړکیچ سره هم مخ دی. آیا تاسو ګڼئ چې دا ټول د دوی ریاستي پالیسیانې یا د پاورز پالیسیانې غلطې وي، او دا چې اوس خلک په دې پوهېدلی دي چې په سیمه کې دوی اوس امن هم غواړي، او دوی پر وړاندې به دوی پاسونونه کوي، او که څنګه ستاسو د خبرو مطلب څه دی چې آیا په دوی پالیسیانې غلطې ثابت شوې او دوی سره نوري لارې نشته چې اوس خپل تګلارې باید بدلی کړي، او که څنګه په سیمه کې اوس په افغانستان کې هم طالبان واکمنه شوي دي او زیاتره موږ اوریدلی دي چې د پوځي مشرانو هم ویلي دي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ دوه سره زموږ سیمه ناقراره شوې ده. نو تاسو دې بیانونو ته څنګه ګوري، دوی تګلارو ته څنګه ګوري تاسو؟
زه کله هم د پاکستان د فوج استخباراتو په بیان باندې نه باور لرم، او دوی همیشه یو بد لوبه ول د خپل خلکو سره کې. همیشه انتخابي حکومتونه دوی ننګولي، حتی د بینظیر بوټو مړینه یو وژنه یو عادي وژنه نه و. د عمران خان ګوره دوی راوست، اما اوس بیرته مثلا حتی غوښتل چې بیا له باندې وي. چې تاسو د اعظم سواتي په ملاندې باندې چې د اته د چا په بیډروم یا د خوب په کوټه کې کمره کېښودل، او دا ټول هغه استخباراتي کارونه چې صرف ISI کولی شي، نور څوک نه شي کولی. زه فکر کوم چې که د پاکستان ملت باید راویښ شي، پاکستان سیاسي پارټي باید په نور په دې باندې پوه شي چې دوی به همیشه د استخباراتو لارې به بلک میل کېږي، دوی به همیشه د دوی حکومتونه ننګول کېږي، ځکه چې فوج هیڅ وخت نه غواړي چې هغه ټول اختیارات یو الیکټډ ګورمنټ ته ورکړي. دوی همیشه غواړي چې دا ګورمنټ د دوی لپاره په اصلاح ویاند اوسېږي، د دوی پالیسیانې هغوی قرارت کړي، خصوصا د خارجه وزارت. متاسفانه چې دوی ور باندې هیڅ زور نه رسېږي، اما یو شی کولای شي چې دوی د ولس په راپورته کولو کې د ولس په آگاهی کې د ولس په تصامیمو کې باید دوی خپل رول ولوبوي. نور فوج باید واقعا محدود سي. فوج اوس ډېر غلطه لوبه کوي او حتی څنګه چې ما وویل ستاسو د کړنې ډېرې جالبه دي. زه له دې نه ډارېږم چې د ټولو د هر یو پسې به داسې فلمونه او هغه به جوړه کړي او دوی به بلک میلنګ کوي تر څو په دې په مقابل کې څوک ونه لري. خصوصا باجوه ثابته کړه چې دا څومره یو مرموزه او یو خطرناک پلیر دی چې څنګه یې فیض حمید کونج ټکی ان دی ډېر یو خطرناک لوبې کوي. نو زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې دوی باندې کافي فشار راسي او نور د فوج حمایت ونه کړي که هغه سیول سوسایټي د رایې ویښه شي که دغه د پاکستان میډیا د باید واقعا ازاده شي او همدارنګه که سیاسي پارټیانې دي لکه د پی ای ټی ایم نور غوندې باید هغه غږ پورته کړي چې فوج باید خپل حد وپېژني او داسې دی چې اوس ټول حکومت اداره دوی په لاس کې واخلي اول او اخرین تصمیم نیونکي دوی اوسیږي خارجه پالیسي دوی نه د واخلي او دومره مالي امکانات چې فوج سره دي. زه فکر کوم دا کوم مصارف چې فوج کوي دا که دا ملکی حکومتونه وایي کې هغه کې به ژوند کې به پوره بدلون راشي او اقتصاد به ښه شي. نو هغه منفي هغه د پالیسیانې تاسې وګورئ هغه د خپل د انرژي انتقالول له مرکزي آسیا نه پاکستان ته که په همدغه استخباراتو طالبان د افغانستان جمهوریت په وړاندې نوې جنګولې دغه لاره په امن کې وای اوس په پاکستان له د انرژي له کموالي سره مخامخ نه و. بیا به اوس به فکټریانې نه بندېدلې، اوس به بزنسونه نه بندېدل، خو خلکو ته به ژوند روزګار پیدا شوي. خو لکه د فوج لپاره دا مهمه نه ده. فوج لپاره دا مهمه ده چې کوم چې شې دې جوړه کړې باید هغه پلې کې ولاو چې د پاکستان د خلکو د ژوند په قیمت باندې اوسېږي.
اخلي کړو خیل خپله که راشو د نړۍ لخوا چې کوم ځواب تر اوسه یا کوم ګامونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې چې څه وشوله، نظام بدل شو، طالبان واکمنه شوله او د یو کال څخه هم زیاته موده وشوله او په میرمنو باندې په ځانګړي ډول سخت بندیزونه لګیدلې دي او ورځ تر بله دا په خرابېدو دي. د دې پر ځای چې په ښه کېدو شي په خرابېدو دي. څومره د نړۍ غبرګون جدي دی یا څومره ګامونه جدي دي دې ته تر اوسه آیا ځواب په ځنډ ویلې دی؟ آیا دوی سره نورې کومې لارې شته چې د طالبانو باندې فشار راولي په دې برخه کې او که نه؟
اما لمدار زه فکر کوم چې دنیا تر اوسه پورې په فکر کوي چې طالبان به بدل شي، ځکه چې دوی بار بار ورته وایي چې کار پر روان دی، کار پر روان دی. نه پوهېږم دا کار په چه شي باندې روان دی چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فکر کوي چې موږ مختلفې بهانې کوي دې لپاره چې وخت تېر کړي. زه فکر کوم بالاخره دا وخت هم رارسېدلی شي هر څومره چې دوی بهانې وکړي نور نه چلیږي. دنیا باید خپل دریز واقعا چې معلوم کړي او له ټولو نه مهمه دا ده چې دغه څوک چې په دغو پالیسیانو د پلي کولو یا د صادرولو کې رول لوبوي باید د هغه لاس نور له افغانستان نه قطع کړي، چې هغه هم د پاکستان د ایسای فشار دی چې بېدون شک په طالبانو باندې راوړي. دوی مطلق په دې کې رول لري، خصوصا غواړي چې څنګه پښتون ټبر بې علمه وساتي. اوس نو ولایتو کې مونږ د نجونو مکتبونه لرو چې دا یو ښه خبر دی، خو دوی پاکستان په هیڅ صورت حاضر نه دی چې هغه سرحدي ولایتو کې مکتبونه خلاصې کوم نه چې پاکستان ایسای همیشه غواړي چې سربازګیري وکړي او ځوانان په د پاکستاني مدارسو کې ځای په ځای کړي او دوی همدار رقم په مختلفه یو تاریخ ذهن باندې دوی لوی کی. نو په زه فکر کوم چې دنیا باید هغه د افغانستان هغه ولنربلټي باید واقعا پیدا کړي چې لکه چیر کوم ځای نه افغانستان واقعا دومره آسیب پذیر دی چې هغه د پاکستان مستقیمه مداخله او غیر مستقیمه مداخله ده. مستقیمه مداخله چې دوی بخپله هغه فشارونه راوړي چې د پردیشا ده چې څه به وایي، ځکه چې اوس هم د طالبان د رهبري کورونه په پاکستان کې دي، دوی بزنسونه هلته دي، شاید ځینې همدار رقم ځینې مسایل وي چې د هغه خاطر باندې همیشه دوی له فشار لاندې راځي. او غیر مستقیم هم دا ده چې همدغه سیاسي پارټیانې لکه فضل الرحمن نه پوهېږم د سراج الحق ته مې داسې نه وي د اوس ملي یاده وتلی ده نومونه دا مختلفې سیاسي مذهبي پارټیانې دي او همدغه سیاسي مذهبي مدارس دي چې دوی متاسفانه د خلکو د غولولو لپاره جوړ کړی دي. او د همدغه تاریخ نه چې کله اسلام بهانه سي، کله شریعت بهانه سي، کله غلط او ضعیف روایت ورته پیدا کی، څرنګه یعنی خلک کنفیوز کی او هغه په جدي خپل ملت خدمت وکړي، خپل وطن په خپل وران کې. نو زه فکر کوم چې دنیا باید تم نور متوجه شي د پاکستان د فوج د آی اس آی په دوه ګونه او ډبل پالیسی چې دی په منطقه کې لوبوي مخه ونیسي. که چېرې په دې باندې فشار رانیسي زه فکر کوم د پردې شا باندې دوی ډېره غلطه لوبه کوي او دوی تاسو فرانسې د طالبانو له بېخبري یا کم تجربهګي یا هر څه چې د لدې نه دوی پوره پوره ګټه اخلي. د طالبان باید مطمئنه اوسي څرنګه چې دوی اشرف غني په دې سي د مغرب طالبان هم په دې سي کې. اما طالبان تر اوسه پورې په دې باندې نه دي پوهېدلې چې پاکستان کوم لوبه دوی سره په لار اچولې.
هغه لیکړو خیل کوم خبرې چې تاسو وکړلې بالکل که تاسو هم په یاد وي ولسمشر د امریکای په خوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ هم دوه کال وړاندې په جنوري کې د نوې کال لومړۍ ورځ و چې هغه ټویټ وکړ او پاکستان یې دوه خو بالاله وی ویل چې کومې پیسې چې دوی ته ورکل شوې دي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې هغه دوی په ناسمه توګه کارولې دي او همداراز خپل موږ ولیدل کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن شول نو د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان هم یو ټویټ کې ولیکل چې افغانانو د غلامۍ ځولنی ماته کړلې. خو تل خپل د پاکستان ریاست د پاکستان پوز دغه تورونه بولی دا ردوی چې دوی ګواکه د افغانستان په جګړه کې یا طالبانو سره مرستو کې کوم لاس لري. دوی وایي چې دوی تل هڅه کړې ده چې طالبان د ټول خبرو تراولي او په میز باندې د افغانانو سره کینوي او دوی ډیر زیات هلي ځلې کړې دي. خو تاسو وایي چې ګواکه د دوی پالیسی او دومخې پالیسی تر اوسه دوام لري. نو تاسو نړۍ ته څنګه ګوري دا مهال؟ آیا د امریکای سره یا د نورې غربي نړۍ سره کومې لارې شته او ولې باید په پاکستان باندې فشار راوستل شي؟
پاکستان باندې په دې خاطر فشار راوړل شي ځکه چې همدغه پاکستان او چین نړۍ وګواښوله ویننګوله ځکه چې ناتو ملکونه یې له ماتې سره مخامخ کړه، امریکا یې له ماتې سره مخ کړه، په میلیونو ډالر مصرف شو، آخر پایله همدغه شی شوه. اصلا نړۍ خو به له دوی نه انتقام واخلي چې دوی یو ستر خنډ دی. خو د پاکستان فوج او ښاغلی باجوا دومره دقیق رول لوبوي چې دنیا هم په دې باندې ننګوي. یو طرف نه ورته وایي چې ولا هغه کوم هغه نیوکلر ویپنز چې په پاکستان کې موجود دي دا باید افراطګرا او ډلو لاسته ونلګو. په دې خاطر فوج باید همیشه پیاوړی پاتې شي ځکه چې که هغه افراطي ګروپونو ته ولاړه نو دنیا لپاره به یو لوی تهدید دی. بل طرف نه دوی لپاره چې بل ښه ډېر مهم کار دی هغه د چین شتون په منطقه کې ده. نو دنیا هم فکر کوي چې دا همدغه یو دوه مخی سیاست یا مملکت سورته وای مملکت چې دوه مخه سیاست لوبوي دا یو په کامل شکل د چین پاتنشي یعنی دنیا متاسفانه په سیاسي او امنیتي او اقتصادي رقابت کې قرار لري او چین یو ستر برنامه هم دا ده چې د دنیا غټول اقتصادي رګونه څنګه په خپل لاس کې واخلي او په هغه باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی چین ډېر په اصطلاح یو مافقه روانه او هغه متاسفانه چې له پاکستان سره څنګ په څنګ ده باوجود سي کومه خاصه ګټه پاکستان ته نه رسیږي. اما کولای شي چې پاکستان هم دغه دوستي نه څومره پیسې چې له امریکانو واخلي چین به کله هم ورته ورنه کړي بلکې چین به د دوی له جغرافیایي موقعیت نه به په خپل ګټې لپاره په استفاده وکړي. نو د پاکستان خپل همدغه د نیوکلیر اسلحه چې لري د دوی په اختیار کې ده همدارنګه ډېر قوي فوج لري او د دوی هغه پوره طاقت او همدارنګه په کومه جغرافیه کې چې دوی واقع دي نو دا د دوی لپاره یو 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 ځانګړتیا ورکوي چې دنیا له دوی سره ډېر غواړي محتاطانه مخته ولاړ شي او دوی ډېر خفه هم نه شي ډېر باندې فشار هم نه راوړي. همدغه باجوا او چې بیرته د پاکستان او د امریکا خبرې سره شروع کړه تاسو ول د بایدن حتی عمران خان سره ټلیفوني خبرې ونه کړې. مګر همدغه باجوا او چې ورسېد همدغه باجوا او چې پاکستان له خلص نه وېستل ځکه چې کومه د دوی په دغه پیسو په راکړه ورکړه کې کوم ان فکر کړی چې دا په توریستي یا هغه لپاره فعالیتونه لپاره کارول کېږي هغه نه ټول هغه افراطیان په افغانستان خاورې ته راولېږل. په دنیا هم ثابته کړه چې دا د ظاهرین په افغانستان کې اوسه شمع دنیا د پخنه نه ورنه کوي چې دا یو کال مخکې خو چې دا دنیا په افغانستان کې موجوده د ظاهرین چیرته پټو چې بل اخر راغلی. ان دا ټول هغه استخباراتي لوبه ده چې فوج او او استخبارات ډېر په پوره مهارت او ځیرکۍ باندې کې دنیا غواړي چې ډېر څه محتاط اوسي
خو د افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ خپله نړۍ ته څومره خطر پېښولی شي. وروستیو ریپورټونو کې داسې ښیي چې لکه څنګه چې تاسو د الزواهری ذکر دلته وکړ چې په کابل کې هلته پټ شوی و او هلته په نښه شو، خو د دې تر څنګ د داعش ډله هم په وده ده او د طالب او داعش ترمنځ هم نښتې کېږي. خپل نړۍ ته د سیمې امنیت ته او نړۍ ته څومره خطر تاسو وینئ؟
مردم طالبان نه تنها چې افغانستان ته ګټه نشي کولی بلکې دنیا ته هم په دې باندې خطرناکه ثابته کېدلی شي، ځکه چې دنیا دونه لاس اخیستی دی. طالبان په ځانګړي ځان باندې نشي کولی چې د دنیا د افراطي ډلو سره وجنګېږي. یو خو دې سره دوی سره ډېره هغه نظریاتي شریکوالی لري، کله چې دوی د افغانستان په وړاندې جنګېدل دغه ګروپونو سره یو ځای کار کړی دی، دوی نه حمایت اخیستی، دوی ته ټرینګونه بل ته ورکړي دي، پیسې ورته ورکول شوي، په عملیاتو کې ورسره ګډون کړی. کله چې هغوی اوس افغانستان ته راځي، دوی یو رقم هغه اخلاقي مسئولیت ګڼي چې دوی خلکو ته باید څه ونه وایي. یعنی په هغه شکل چې دنیا انتظار لري چې دوی باید لاړ شي، د هغوی له بینوي سي یا مړه کې یا له افغانستان وباسي، دا کار نه کوي. او بل طرفه که وغواړي هم چې دغه کار وکړي، دومره توان نه لري، ځکه چې دومره امکانات نه لري، دومره په استخباراتي مسلو کې قوي نه دي، دومره په عملیاتي شکل کې دوی قوي نه دي، ځکه چې هغه یو چرکي عملیات پای کول یا یو موټر بم جوړ کړو، انفجار ورکړو، د څلور نفر خودکشي ته اماده کړه. اماده اوس خو بل رقم دی، اوس خو حاکم دی، اوس حاکم ګروپ دی، ټول جنګیالان پوره متعارف هغه نه دي، جنګیالي نه دي چې مثلا څنګه یو کلاسیک جنګ څنګه بخته به ولا شي، ماربي جنګ څنګه بخته به ولا شي. دا نیمګړتیا موجوده او هغه امکانات پر سپورس توک نه ورته ورکوي، تر څو پر دې موږ یو قوي او پیاوړی اردو ولري یا پولیس ولري یا با تجربه نظامي کسان ولري چې دوی سره د پوره همکاري وکړي، چې همدغه افراطي ډلې څنګه محدود کړي، یا له بینویسي او یا له افغانستان وباسي. خو کله چې دغه وړتیا پکې موجوده نه وي، په عین حال کې اخلاقي مسؤلیت هم ګڼي چې دوی ته څه ونه وایي، ځکه چې دوی سره د دوی هغه جنګیالیان دوی سره نږدې پاتې شوي دي، هغوی شه دا کارونه کې هغه مقابل کې ونه جنګېږي. او دا ذهنیت هم چلنده ورکړه، او دوی خپل په داخلي شکل باندې دوی په مختلفو ډلو ټاپلو باندې ویشل شوي دي. دا یو لوی ستونزه خپله طالبانو ته موجوده ده. نو چې کله دا ټول کارونه نشي کولی، نو دغه افراطي ډلې به د مغه د ګلوبل جهاد په مفکوره باندې دنیا به هرو مرو ننګوي، او معلومدار تمام په اخر ورځ کې هم دنیا ته رسیږي او هم افغانستان ته.
اغلی کړو خیل د یو کال څخه زیاته موده وشوله طالبان په افغانستان واکمن شول، د کومې مودې څخه پخوا هم په افغانستان کې به ستونزې وي، داسې ستونزې ډېرې وي، خو د کومې مودې څخه چې طالبان واکمن شوي دي، افغانستان د یو اقتصادي کړکیچ سره مخ شوی دی او همداراز بشري ناورین هم دی. ډېرې زیاتې ستونزې دي د مهال افغانستان کې. افغانستان خپل پیژنګل و خپل رسمیت په ټولې نړۍ کې د لاس ورکړې، تر اوسه یو هیواد هم نه دی چې د طالبانو واکمن یې په رسمیت باندې پیژندلې وي. نو تاسو څه ګڼئ د طالبانو سره کوم لارې شته چې هغوی خپل واکمنۍ ثابت کړی شي یا هغوی خپل حکومت برقراره کړی شي؟ کوم لارې دي تاسو څه ګڼئ چې کوم لارې چارې د دوی سره شته او چې د هغوی څخه دوی ګټه اخیستلی شي او د دې تر څنګ افغان ولس راغونډولی شي؟
د طالبانو لپاره خو یو تلای فرصت و چې امریکا او سره ودرېدله، په هر دلیل چې وا او پاکستان هم هغه وخت کې حمایت وکړ دوی راغله. اما متاسفانه دوی مغه جنګي پالیسیانې باندې ډېرې ښه پېدلې، اما دوی هېڅکله دا هغه حکومتداري نه وسه چې د ولس ساتنه، د ولس راټولول او خدمات عرضه کول، فرصتونه برابرول، ولس خوشحاله ساتل، په دې باندې دوی بلد نه و. دوی به هره مفکوره چې و یا پوهېدل نه او یا ور باندې فشار و. نو دا فرصت لاره که ځکه چې په جمهوریت کې واندازه دا اداري فساد فوق العاده زیات شوی و، ولس له دې نه در ډېر سخت ناراضه و، یا ځینې زورواکي و چې همیشه به غوښتل چې حکومت څخه باجګیري وکړي او ولس هم له فشار لاندې راځي. اندا یو فرصت و چې همدغه یو ښه هغه و چې طالبان له دې نه پوره ګټه اخیستل، چې هغه نیمګړتیا دی چې جمهوریت درلود هغه یې پوره کړې وې. نو خو جمهوریت خو د افغانستان لپاره ستر خدمت کړی دی. نو هغه نیمګړتیا باندې پوره کړي، خو متاسفانه نه تنها چې هغه نیمګړتیا پر نه کړي، هغه نیمګړتیا لا ژوره کړي. فساد فوق العاده زیات اوسه. او تاسو وګورئ په د جمهوریت وخت کې به پاسپورت په 15000 او 300 کې 15000 او 400 افغاني اخیستل کېده، اوس خلک په 200 او 1000 ډالر باندې اخلي. دا فساد نه دا چی شی دی؟ یا د پاکستان ویزا ولته نه پیګم په 100 ډالر باندې، اوس په 15000 او په 200 او په 300 ډالر په تور بازار کې خلک اخلي. یعنی دومره بد حالت په افغانستان کې راغلی چې فوق العاده زیاته. کوم شی چې اوس هم طالبان کولای شي او دا اوسنی ناورین ته د پای ټکه کې خودل کیږي، دوه مسلې. یو دا چې که واقعا لغه مشر مولانا نیولې تر کشره پورې که واقعا دوی آزادی او فکر کوي چې دوی یو گروپ دی، یو فکر دی، یو تحریک دی، باید ډیر قوي تصمیم ونیسي. دغه افراطی نظریات تی افکار چې یو تعداد غواړي چې په ټول ولس باندې پلی کړي باید مخه ونیسي. کدا ایسای ورته وایم باید نور ته نه وایي، او کدا د پاکستاني مدرسې او حقانی مدرسې هر څوک ورته وایي دته باید نور نه وایي، ځکه چې مونږ یو مسلمان ملک، مونږ به حجاب ښځې درلودلې، مونږ اسلامي اصول مقررات دلته پلی کېدل، دلته هیڅ شی خلاف د اسلام او د شریعت چا نه وکړي او نه کوي. زه نه پوهېږم ولې مونږ دوباره په داسې افراطي شکل باندې دوی غواړي چې مسلمان کې ولس ورنه ناراضه دی. باید دوی هغه افراطي کسان وي، باید هغوی مخه ونیسي، یو طرف ته کړي، نوي رهبري اعلان کړي او له نوي پلان سره ولس ته غېږه خلاصه کړي او ولس باندې غږ وکړي چې راځئ افغانستان ته باید نجات ورکړو، ځکه چې ولس حاضر دی چې ورسره کار وکړي. سیاسون البته هغه مثبت دی، زه نه وایم چې هغه ټول هغه په فساد کې ککړ کسان یا هغه چا چې افغانستان صدمه سم ضرور نه شي. هر سیاستوال به فاسد وو، هر ملي شخص به یو بد کس وي، هر یو مسلکي کس به یو بد انسان وي. په افغانستان کې ملیون ها انسانان شون کې او هر څوک د دې ولتیا هم لري او تعود هم لري او هوډ هم لري چې افغانستان لپاره کار وکړي. غېږه د خلاصه کړي چې د افغانستان نجات لپاره راځي سره کښېنو، مشوره وکړو چې بهترینه لاره به هغه وي. اما کله چې ولس د افغانستان په سرنوشت کې په تصمیم نیولو کې شریک سو، افغانستان ته نجات ورکوي، افغانستان به له سختو ورځو نه راوځي. کله چې ولس راضی شو، کله چې ولس داخل شو، البته افغان میرمن او نارینه دواړه جنسه، مطمئنه اوسه چې دنیا به فورا په رسمیت پیژني او خپل به مالی کومک کنه، اقتصادي کومک کنه، تخنیکی کومک کنه، امنیتی کومک کنه، به سره جاری ساتي او افغانستان به د فعلي حالت نه وځي. غیر دغه نه طالبان که هم در رقم مخته ولاړ سي، ځان به هم تباه کړي، افغانستان به هم تباه کړي، او افغانستان به یو خورا مشکلات ته تر تنظیح حدا پورې به خودي ورسوي، او هغه کوم دښمنیان به چې پرېږدي بیا به په څو لسیزو کې به دا مشکل به نه حل کېږي. نو دا په یو داسې یو حالت کې چې امیدوار یم طالبان هغه معقوله لاره انتخاب کړي، ولس ته پسله غېږه خلاص کړي او ولس ته غوږ سي. کومه پالیسي چې دوی اوس غوره کړی چې ته دا حق نه لرې، ته هغه حق نه لرې، دا حق اخیستل دوی ته د دې حق چا دوی ته ورکړی ده، چا ته یوه ښځه نه شي کولی چې یو مطبوعاتي کنفرانس ولري، یو حرکت اعلان کړي. دا یو مدني حرکت دی که خو نه جنګ و نه توره وه نه توپ نه ټانک. تاسو ولې د افغاني میرمنې چې په تاریخ کې اولین ځل ده چې د افغاني میرمنې په دې شکل باندې زندان ته ځي، یعنی د یو مدني حرکت په خاطر باندې هیڅوک هم زندان ته تلل د افغانستان په تاریخ کې؟ خو لومړی ځل دغه اساس طالبانو کېښوده، متاسفانه د یو خراب اساس یې کېښوده، او په دې باندې جدي فکر وکړي او د دې کارونه د لاس واخلي.
ډیره زیاته مننه اغلی کډوخیل چې راغلی زموږ سره ملګری شوی، او د لیدونکو سره مو خپل نظر څېړنه او دغه ټول معلومات شریک کړل. تاسو ته ښه به غواړو سلوړه واوسئ. د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د همدې سره د دې وی دغه ځانګړې خبرونه هم پای ته رسی. تاسو په دې خبرونه کې د افغان میرمنو په وروستیو هلو ځلو په مبارزو باندې او د طالبانو لخوا چې کوم بندیزونه په دوی باندې پلی شوې دي، په دې اړوند هم تفصيلات واوریدل. او تاسو څخه اخلو اجازه د دې خبرونه قربانه او مامونه زه شهید، او د خبرونه پروډوسر و سلمان یوسف زئی. تاسو په لوی لاس فارو سلوړه او بعد او سیدا لا پمان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وريدي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.